نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی تشرغ لست. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د شوزو پر پوهنتون د طالبانو د بندیز یو کال کیږي او تر شپږم ټولګي پورته د شونځیو د تړلو شاوخوا دوه کال او درې میاشتې کیږي. طالبان تر اوسه ولې نه دي توانیدلي چې د افغانانو غوښتنه ومني او د شوزو پر مخ د لوړو زده کړو دروازې پرانیزي. اوریدونکو پر دې موضوع باندې نن خبرې کول خپل میلمنو است. پر دې موضوع به د خبرو لپاره نن د شوزو د حقونو فعالانې اغلې ممتاز یوسفزی، اغلې فروزان داودزی او اغلې تورپیکی مومن خبرې کوي. دوی درې سره له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. تاسو تر اوسه ورته ډېره مننه کوم چې وخت مو وایستې او په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوي. لومړۍ پوښتنه اغلې ممتاز یوسفزی ستاسو څخه کوم چې د پوهنتونونو د بندېدو هغه د یو کال پوره سو او د شونځیو د تړل کېدو هم تر شپږم ټولګي پورته شاوخوا دوه نیم کاله کېږي، ستاسو په نظر د افغانانو دغه غوښتنه چې باید د لوړو زده کړو دروازې پر نجونو باندې بیرته پرانیستل سي ولې طالبانو تر اوسه نه ده منلې؟
السلام علیکم تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته، خدای کې تاسو جوړ روغ صحتمند اوسئ. تقریبا دوه نیم کاله شو چې مکتبونه ټول بند، پوهنتونونه بند، او تاسو وینئ چې ډېر کسان دغه د افغانستان نه دوی راوځي، ځکه چې تحصیل مکمل بند شو، مکتبونه، پوهنتونونه، او حداقل چې اوس دوی پوهنتونونه بند کړی ده، وایي چې موږ نصاب وبخښئ، مکتبونه بند شو یو مدت لپاره چې موږ نصاب، تغییر ورکوو. دغه دوه نیم کال کې دغه نصاب دوی تغییر ورنکړ، دا یو خبر ده چې دوی کوي. حداقل درې کاله دته څه کم درې کاله شو چې دغه د دې جبران خساره څوک ورکوي؟ یو نام یو ماشوم پیدا کېږي درې کلن کېږي، ماشوم چې کله چې تولد شي هغه درې کالو کې هم په خبر راځي یا په پخو راځي. تاسو فکر وکړئ چې درې کاله یو دغه د جینکان عمره وخت تیر شو او دوی بدون د تحصیل پات شو، او امارت اسلامي تر اوسه په دې کې توجه یې ونه کړ چې حداقل دوی دې ته ډېره مهمه خبره ده. په افغانستان کې په یو جامعه کې او مملکت کې تحصیل ډېره مهمه ده، د هر څه نه مخکې باید دوی د دې هغه تدابیر باید نیولی چې یا نصاب تبدیلوله یا هر څه کوله، باید دوی هر څه نه مخکې د دې غیب باید کوله چې نصاب یا حداقل جنکیان لپاره دوی خو یو مدرن مدرسې خو باید جوړوله چې حداقل دوی مدرسې ته لاړ شي درس ووایي. او ډېر کسان دغه مکتب درس مونه لږ شوی دی، ایر شوی ده، ډېر کسان خط قلم چې زه هغه مونه ایر شوی ده. فکر وکړئ ډېر کسان چې وایي چې تحصیل آنلاین صحیح ده، تحصیل آنلاین څه ګټه لري؟ دوی خو حداقل باید انټرنیټ په لاس ولري. افغانستان اوس فلحال فقر کې ده، بیچارګي کې ده، ډېر کسان انټرنیټ هم په لاس نه لري چې انټرنیټ استفاده وکړي او د دوی خپل تحصیلات آنلاین ادامه ورکړي. یعنی څونه ستونزې، مشکلاتونه. او اوس هم دغه د شپږم ټولګي وخت خلاص شو او ټول جنکان ناامیده، ټول ناامید شو، ځکه چې وام صرف لاس اوس هم مکتب بند دی. او فکر نه کوم چې دوی تروسه هم تروسه تحصیل نه نیولی چې مکتبونه دوباره باید خلاص شي. زه فکر کوم چې دا شاید نور هم ادامه باید ولري، ځکه چې داسې امیدواري نشته. نو حداقل امارت اسلامي باید ډېره زر تر زره دې باندې باید دوی غور وکړي.
ډېره مننه اغلی یوسفزی. اغلی داودزی ستاسو څخه بل پوښتنه کوم. په داسې حال کې چې د نړیوالو هم همدغه غوښتنه د ملګرو ملتونو په بیا بیا ویلي دي چې د نجونو لوړو زده کړو او همداراز تر شپږم ټولګي پورته زده کړو ته باید پام وسي او طالبان باید د دوی څخه دغه حق وانخلي، ستاسو په نظر د نړیوالو فشارونه چې دوی شایي پر طالبانو باندې راوستلي ولې نتیجه نه ده ورکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حتی از مخاطب تا محترم و ملمنو تمومن سبتا دکتر سری یوسفزی سبتا محترم و آوریدون کو تخبل سلامون آورندی کن. بعض مسائل دستی چه مونگا ضرورت دیتا لرو چه پاقی باید فکر روشی او اغیر دپاره یو څه حل زلم شي، اما بعض مسائل دي چې هغه اشد ضرورت دی وي ټولنې دی وي ملکي، نو هغه باندې مونږ زه فکر کوم هیڅ دلایلو ته ضرورت نه لرو. د افغانستان کې د ښځو د تعلیم موضوع همداسې یو موضوع ده چې هغه لومړنی موضوعات نه ده چې دی ته باید په جدي شکل توجه وشي، چې متاسفانه تر دې دمه نه د نړیوالو د خوانه او نه د داخلي حکومت د خوانه دا توجه شوی ده او کېږي. ځکه که چېرې د نصاب موضوعي یا هر موضوعي هغه سبب د دې نه شي کېدی چې د نجونو پر مخ باندې مکتب دروازه وتړل شي. په دې معنا نصاب که تغییر راوستل یا نصاب ابدیتول ده خو یو عادي موضوع ده، یو موضوع ده چې همیشه په ټولو ملکو کې ده په عادي شکل باندې مخته ځي. نو افغانستان هم جمع د نور ملکو کې دی شي ده په منظم شکل مخته تله وه او د نجونو د مکتبو دروازې تغییر راغلی و چې متاسفانه داسې یو څه ونه شول. او تقریبا موږ دوه کاله نه اضافه د دې شاهدان یاستو چې مکتبو دروازې تړل شوي او هر ورځ د خلکو سره یا د ملت سره د دې وعده کېږي چې مکتبو دروازې به خلاصېږي، اما دا چې کله د دې جواب متاسفانه د هیچا سره نشته. او د نړیوالو ټولنو د سمه د چ نړیوال ټولنې په دې برخه کې خپل غږ پورته کړي، اما نظر پرې چې دا یو عادي موضوع نه ده او یو جدي موضوع ده، د یو مملکت د سرنوشت موضوع ده. دلته د نجونو د تحصیل موضوع یوازې د افغان ښځو موضوع نه بلکې د افغان ټولنې موضوع ده، او که د ټولنې نه مخته ځو د یو مملکت تاریخ خواته د ټول نړۍ د لپاره خطر واقع کېدای شي. نو په همدغه اساس باندې زموږ ګیله دا ده چې نړیوالو هم هغه شکل چې باید د افغانانو ملاتړ کړی او د افغانو ښځو په ملاتړ یې غږ پورته کړی او نه دی پورته شوی، چې دا غږونه په عمومي صورت باندې د یو راپور او د یو ګزارش په سطحه وي، چې دې ګزارشاتو تر نن ورځې پورې متاسفانه چې هیڅ نتایج هم نه درلودل نه لري.
مننه آغلی داودزی. آغلی مومند، ستاسو په نظر باندې کله چې ټول خلک په یو رغ باندې له طالبانو څخه همدغه غوښتنه کوي چې باید د افغانستان د نیمایي نفوس دغه حق ورکړي چې باید ښوونځي پرانستل سي خو دوی ور باندې غوږ نه نیسي، ستاسو په نظر د دغه لامل څه دی؟ ولې شاید طالبان پر همدې خبره باندې ټینګ وي تر اوسه پورې چې اول یې ویلي وه چې تر امر ثانی پورې به دوی ښوونځي بند پاته کړي وي، خو دا دی اوس دوه نیم کاله پوره کېدون کې دی خو تر اوسه پورې ښوونځي پرانستل سول او بیا یې پوهنتونونه هم پسې وتړل چې اوس دا د یو کال پوره سو.
زه هم خپل سلامونه نیکې هیله وړاندې کوم د ګډونوالو ته، تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. د دې دلیل مونږ هم واضح نه دی، دغه پوښتنه چې تاسو کوئ تاسو باور کوئ چې د افغان هر وګړي هرې کورنۍ د هر زده کوونکي دا پوښتنه ده چې دا څه دلیل ده؟ ځکه چې خپل تعلیم تحصیل د یو انسان د بنسټیزو حقونو له جملې څخه دی، دا که نارینه وي او که ښځینه وي. نو بیا زموږ په ټولنه کې ګوري چې د هلکان پر مخ ښوونځي وازې، یعنی که کوم لویه پرابلم وي، ستونزه وي، امنیتي مسایل وه، یا بله فرهنګي مسله وه، نو باید مکمل بند وي. دا چې په تفاوت سره د په عین شرایطو کې په عین وضعیت کې د هلکانو پر مخ ښوونځي پوهنتونونه وازې او د نجونو پر مخ بندي، د دې نه معلومیږي چې دا یو جنسیتي تبعیض دی، یو یو په ټولنه کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی، او د ښځو خاص د ښځو په مقابل کې دغه تاوتریخوالی په مخ ځي. نو دا هرې ښځې ته سوال دی، هرې نجلۍ ته سوال دی چې ولې په څه ګناه او په څه دلیل په یو هیواد کې د دوی پر مخ د تعلیم هغه اسلامي هیواد کې چې خپله د اسلام په شریعت کې تعلیم په ښځو فرض ګڼل شوی، او په ټول د اسلامي تاریخ کې یا د اسلامي هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې هلته اووه پنځوس اسلامي هیوادونو کې فکر کوم یوازینی هیواد دی چې دلته نجونو تعلیم په وړاندې دغه بندیزونه او دا محدودیتونه شته دي. نو دې خاطر باندې زما په نظر باید په دې ډېر عمیق غور وشي، لکه دوستانو ته وویل باید دې ته خاصه توجه وشي. یو ورځ د تعلیم او د تحصیل ځای کېدل په کلونو بېرته هغه نه جبران کېږي، او هغه خلا فاصله او تشه چې منځ ته راځي هغه سنن هغه مونږ چې تحصیل لري پاتې کیږي سنغه کیږي د دې په خپل مشمعین سن کې دی هغه د خپل ځکه باید وکړي نو پاریس سن کې باید فراغت لاسه کې بیا پانتون ته شامل شي هم درته تاسو ګوري چې بعض اصول شته دي په خونه روزنه کې چې مثلا سنې ترین کړئ چې یو متعلم باید په دې سن کې شامل د ښوونځي شي په دې سن کې فارغ شي اتلس کلنۍ کې بیا پانتون بیا مثلا تر دېرش کلنۍ پورې پنځه دېرش کلنۍ پورې نه پورته نور تحصیل ته نور اجازه نشته نو متاسفانه دغه دوه کاله دوه نیم کاله پسرلي پورې درې کاله کېږي چې دغه نجونې همداسې خپل فرصت د لاسه ورکوي نو بلاخره دې راتلونکي کې څومره زیات متضرره کېږي څومره زیات د دې د هغه په روحو په روانو او په فکري وضعیت باندې ډېر بد تاثیرات لري او خصوصا بیا د ښوونې او روزنې پروسه مسلسله پروسه ده چې په مخ ځي کله چې په دې کې بندش راځي هغه زده کړې نیمګړې پاتې کېږي هغه فکر او دغه بلې خواته کېږي هغه څه چې یاد دي هغه هم د بین نه ځي د دې د یاد وځي او نور خواته فکر کېږي اوس موږ ګورو چې هغه نجونې چې زیاتره د ښوونځي نه پاتې دي زیاتره په کم سن کې یا ودونه کړي یا مثلا مهاجرتونه وکړل نور هېوادونو ته مهاجر شوي چې هلته ګورو چې په څونه مشکلات او په څونه تاوتریخوالو دي مخ دي جبري نه دي وکړي چې زیاتره هغه کورنۍ وي چې د خپل اولاد تاثیر په خاطر خاصتا د نجونو تاثیر په خاطر ګاونډي هېوادونو ته تللي وو نو دا خپله یو لوی درس یو لوی سبق دی چارواکو ته چې دوی پوه شي چې که چېرته په هېواد کې ورته دا زمینه مساعده وي او دوی په خپل هېواد کې وشي کولی چې اولادونه یې تحصیل ترلاسه کړي خو البته دومره سختې او هغونه ذلت او خواري کاږي چې په نورو هېوادونو کې به په ډېر مشکلاتو ژوند کوي او بالاخره به داسې منفي وضعیتونه ورسره کېږي نو دا خپله باید چارواکي په دې پوه شي او دومره زموږ خلک مجبوره نه کړي چې دوی د اولاد د تحصیل په خاطر هېواد پرېږدي یا د مهاجرت مخه ونیسي یا مثلا د هېواد د ملت او د دولت تر منځ واټن ایجاد شي او نارضایتي ایجاد شي اصلا یو دولت که غواړي چې پرمختګ وکړي راتلونکی ولري دوام وکړي باید د ملت رضایت ترلاسه کړي د ملت مشروعیت ترلاسه کړي او خپل د ملت تر شا ودرېږي که چېرته اوسنی نظام دغه مسلې ته چې ډېره مهمه او حیاتي مسله ده پام وکړي دوی به خپل دوام او خپل راتلونکي ته پام کړی وي نو ډېره شدیده غوښتنه زمونږ د ټولو هېوادوالو د ټولو کورنیو خاصتا هغه ښځینه چې د ښځو د حقونو په برخه کې فعالیتونه کوي د دوی غوښتنه ده بربر مونږ مجلسونه میټینګونه غوښتنې کړي دي چې دغه محدودیت رفع شي او زر تر زره د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې او د پوهنتونو دروازې پرانیستل شي
مننه اغلی مومند اغلی یوسف زیستاس پام یو راپور تر اړوند د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اتمبایوا ویلي دي چې دوی د هغه څه د تایید په لټه کې چې ویل کیږي طالبان د هر عمر نجونو ته په دینی مدرسو کې د تعلیم اجازه ورکوي دی پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه د راپور ورکولو پر مهال ویل چې تر اوسه مشخصه نه ده چې مدرسې څه اصول او مقررات لري او معیاري تعلیمي نصاب لري او کنه او عصري علوم تر کومه هده پورې دوی خلکو ته وړاندې کوي په دغو مدرسو کې زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې کله چې د نجونو او هلکانو درس له مدرسو څخه سي د ښوونځیو پر ځای ستاسو په نظر کومې هغه اندېښنې له دې کار سره تړل دي څومره امکان لري چې مور او پلار مدرسو ته د خپلو لونو لیږلو ته زړه ښه کړي بلې خوا ته د نصاب برخه ده چې نصاب به څه ډول وي او ستاسو په نظر په دې اړه آیا اندېښنه سته چې دا نصاب به څنګه نوی کېږي او کوم بورد به پر دې موضوع باندې کار کوي
تقریبا مونږ څه باندې دوه نیم کاله شو چې د یونما سره او د ملګرو ملتو کسان چې د افغانستان کې کار کوي مونږ ډېره جلسه مو درلوده او مونږه هدف دا و چې دوی باید پر طالبانو باندې فشار راوړي چې حداقل فل حال مکتبونه بندي حداقل دوی د مدرسو نه مدرسو باید دوی استفاده وکړي اداقه جنکان خوک و شلار شي درس وې د درس نش دی دونه لکه دا لاس کاله دولس کاله یا تکاله شپکاله ګوبخه وکاله تکاله دی وې دغه و نه ير نشي مدن مدرسه جو شغه د مکتب درسونه په دغه مدرسه کې دوی ته کی زکه ورکی نو د داسې زنه وای مسجد طرفدار داسې نه مسجد وای باید مدرسه باید دی مکتب باید نه مدرسه ځانته دی او مکتب ځانته یو هغه مرجع ده چې باید هلته خو تقریبا ټول نصاب تدریس کیږي نو چې دوی داسې هدف لري چې باید مکتب نه وي مدرسه یې هم دا ځینې کسان داسې نه غواړي چې اولاد مدرسې ته لاړ شي دوی وایي چې باید مکتب شروع شي مکتب نه باید دوی استفاده وکړي خو شرایط فعلي کې خیر د مشکل نه ده چې اوس طالبان حداقل وکوی شي چې دا دروازه د مدرسه یا د مکتب د جنګان په مخ کې باید خلاص شي حداقل د دوی وخت باید ضایع نه شي د ګورې روزانه په افغانستان کې بې سوادي څومره زیاتېږي بې سوادي ده بې سوادي ده فقر بیچارهګي اوس دغه موږ فقر چې زیاتېږي علت اساسي خبره چیه ده د بې سوادي ده کله چې یو مملکت پیشرفت کوي کله چې یو مملکت سوادي همدونه اندازه اقتصاد هم زیاتېږي موږ اصلي اساسي ده چې موږ مملکت بې سواده پاتې شو دا یو کال نه مخه مومن سی وویل چې دوه نیم کاله تقریبا 15 کاله شو فکر وکړئ چې دوه کاله کورونا وایرس وو مکتبونه بند او درې دوه نیم کاله تقریبا شپږ میاشتې دغه تحولات سیاسي چې امنیت ډیره خراب او تمام ورځ انتحاري او انفجار مکتبونه کله رخصت کله بند بیا پس تحولات سیاسي دغه دوه نیم کاله دغه مسله 15 کاله شو چې د جنکیان مکمل د مکتب نه وروسته پاتې ده و څه د خپل دوی دونه خدای تعالی دروازه په دوی د مکتب دروازه دی باندې بنکې نه ده نو انسان ولې باندې خدای تعالی هم چې کانت هم الکانت د تحصیل اجازه ورکړي ده نو ولې تقریبا یو کال پیدا اول کال چې طالبان راغی مونږ قبول درو چې امنیت ته نه و تر څو چې د امه ټول خبرې تنظیم شو یو مدد د روزو کې چې نظام تغییر وکړ یاو کا خیر مون قبول لرو چې مشکلات مستند په جامعه کې و او د وام کال خو باید مکتبونه به شروع کړي فکر وکړئ دوه کال هم تیر شو دوه نیم کال هم تیر شو زموږ معنی اوس هم موږ د سومې دوه نیم کال چې دا نوې کال هم دا شروع شي ځکه چې د دوی طرف نه کوم هغه امیدواري نشته ا دقل دوی نه یادې په خپل مارکو کې مثلا د وزیر صاحب د معرف یا نور کسان مشرانو پس نو چې او دغه نوې کال مون مکتبونه شروع کړو دا لوی څه ده یو جامعه چې تحصیل پکې نه یې هغه مملکت مکمل کمزور دی اوس موږ افغانان مکمل د هر لازم موږ کمزور یو هم د تحصیل لازم کمزور یو هم د اقتصاد لازم کمزور یو تمام راز موږ کسان څومره مهاجر کیږي تاسو فکر وکړئ چې هر کس نه پښتنه کوي چې اوس په افغانستان کې هم داخله وایي زه هم څه کومه ما اولاد بې سواده پاتې شو اوس بل دنیا مملکتونه چې خلک لار شي اولاد په کوم اړتیا راځي د ټکنالوژي سره په شاسته شوې ده او دین کسان هم غواړي چې تر اوسه په ټکنالوژي باندې بلد نه ده
بله
ځکه چې درس نه پاتې شو
ډیره زیاته مننه اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس تی روانه د زموږ ملمنی اغلی ممتاز یوسفزی اغلی فروزان داودزی او اغلی تورپیکی مومند را سره دی پر دې موضوع خبرې کوو چې د شونځیو دروازې تړل سوی دی او د پوهنتونونو د بندیدو یو کال پر اسوخو طالبانو تر اوسه په دې اړه باندې افغانانو غشتنی نه دی منلی او لاملونه یې څه کېدای شي پر دې موضوع باندې خبرې کوو اوس هم ګورم چې جلالوف صاحب وای چې یو اوریدونکو را سره دی هغه به راوخلو بیا به بیرته ملمنو ته ورسو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
سلام به شما خانم بشیر خدمت تمام مهمانای گرامی شما همچنان یک سلام خاص تقدیم همکارا و همه شنونده عزیز که ما رحمین الله از طریق رادیو آزادی میشنوند
بله ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ ووایست او که نو خپل تفسیر یا پوښتنه وکړئ مهرباني
بسیار تشکر عبدالله هستم از کابل به تماس شدیم
عبدالله صاحب ډیر مننه چې تاسو وخت وایسته یو موږ ته زنګ ووهه په د موضوع په اړه باندې مهرباني
بسیار تشکر موضوعی بود که خب چرا طالبان مردم را قانع نساختن تا ولی به خاطر مکاتب یا به خاطر پانتون ها ببینید زمانی که ما اگر بالای موضوع بحث میکنیم سوال میگرده که اینها بحث را ربط میتن به موضوع شرعی که دقیقا هم افغان ها با ما موافق هستن ما مطمئن هستم که موافقت میکنن. موضوع شرعی، اگر ما این موضوع شرعی بدانیم و این ربط بدیم به موضوع شرعی، دقیقا ما تهمت بسته کردیم بالای شریعت، ما تهمت بسته کردیم اعوذ بالله بالای قرآن و حدیث، در حالی که در قرآن، در حدیث، در اجماع امت ثابت است. الله متعال در قرآن کریم میفرماید، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آیا برابر است کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند؟ در حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله بیان میکنند که طلب العلم فریضه علی مسلم و مسلمتین. در این قسمت ما از این نتیجه گیری میکنیم که قطعا علم و دانش بر هر زن و مرد مسلمان فرض است. پس مسئله ای را که شریعت به ما اجازه داده، مسئله ای را که دین به ما اجازه داده، این ما به شریعت وابسته کردن دقیقاً ظلم کردیم ما. پس گفته میتونیم که این مشکل شرعی نیست، مشکل فرهنگی جاهلانه است که در اثر بیسوادی و جاهلانه، البته گفته میتونیم که بسته میشه و در صورت جاهلیت این تصمیم گرفته میشه، و من فکر میکنم که هیچ ربط به شریعت نداره و اینا زمانی که به شریعت ربط میتن مشکل دیگه جای است.
ډیر زیات مننه شاغلی عبدالله چې تاسو زموږ سره خپل نظر شریک کړی. تاسو د نظر په اړه باندې به زه د میلمنو څخه هم پوښتنه وکړم، او اوس هم د ځینو نورو اوریدونکو چې موږ ته خپل پیغامونه را لېږل د هغوی ژغونه به واورو پر دې موضوع باندې، او بیا به بیرته له میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. لومړی به د اول اوریدونکو غږ واورو.
د ښځو زده کړه د ټولنې لپاره ډیر اهمیت لري. په ټولنه کې عموما یوازې د نر په زحمت او په مانوي قدرت باندې پرمختګ نه سرتلای، بلکې کله چې د ښځو په وړتیا او د مانوي قدرت په کارولو سره، د خلاقیتونو او د نوښتونو په استعمال سره د ټولنې پرمختګ تکمیل شي. عموما د ښځو زده کړه چې د یو اړخ څخه کمر وګورو، د ښځو زده کړه د ښځو لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې د ټولنې عموما نیمایي برخه ښځې دي، او ښځې څو ډوله مشکلات لري، ځینې عام دي ځینې خاص دي. خاص مشکل یې هغه دی چې یوازې ښځه د ښځې مشکلونه حلولی شي، او خاص یې کېدلی شي نری هم ورحل کړي. مثلا په صحیح برخه کې د ښځې د ولادت مسله ده، د ښځې د ځینو مریضیو مسایل دي چې دا د ښځو لپاره خاص مشکلات دي، بې له ښځې نه شي حلولی. یا هم په حقوقي برخه کې د فامیلي مسایلو په اړه باندې ښځه کېدلی شي چې خپل مشکل یوازې ښځې ته وویل شي، نو هغه نه شي کولی چې نارینه هغه مشکل ته رسیدګي وکړي. بله مسله دا ده چې د ښځې ونډه په پرمختګ او په تعلیم او بلاخره د ټولنې په ټولنه کې د کار کولو په اړه باندې هم ډیره مهمه ده، ځکه چې هر فامیل په اوسني وخت کې یوازې د نارینه وو په معاشاتو د نارینه وو په کار کولو سره نه شي کولی چې خپل کورنۍ وچلي، بلکې ښځې د خپلې وړتیا له مخې څخه کېدلی شي چې شاید ولري او بالاخره د کورنۍ په چلولو کې مؤثر تمام شي. نو په کل کې ویلی شو چې هغه تمدنونه چې یوازې د نارینه وو د خوا څخه رامنځته شوي دي هغه نیمګړی دي. که چیرې په افغانستان کې یوازې نارینه په پرمختګ په کارونو کې کار وکړي، دا نیمګړی دي بیا هم، ځکه چې ډېر داسې مسایل شته چې هغه د ښځو د نقطه نظر څخه باید تیر شي، او بالاخره ښځه په هغه کې د تغییر راوستلو وړتیا ولري. نو د افغاني ټولنې لپاره د ښځو زده کړه ډېره مهمه ده، د هرې ټولنې لپاره مهمه ده. دا چې په افغانستان کې ښځې د تعلیم څخه، د تحصیل څخه بې برخې شوې دي، د پاینده کې ډېر لوی لوی مشکلات راپیدا کوي، او بالاخره د ټولنې د پرمختګ توازن له منځه وړي. نو که هر څومره د ښځو د تعلیم او د تحصیل دروازه ژر خلاصه شي، په هماغه اندازه باندې د افغاني ټولنې د ثبات او پرمختګ لپاره مؤثر تمامیږي.
اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ لالی بشیر مو د دې خبرونه تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. تاسو اوس هم د یو اوریدونکو ژغ واورید چې د انجونو د زده کړو په اړه باندې خپل نظر څرګنداوه. اوس هم ورځو یو اوریدونکو پر لاین دی، د ټلیفون هغوی بر واخلې بیا بل ملمنو سره خبرې وکړو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سلام علیکم، زه محمد جمع افغان د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ سره پاړي کوم.
افغان صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. د موضوع په اړه باندې که تاسو غواړی چې خپل نظر وایست، او که کومه پوښتنه زموږ د میلمنو څخه لرئ هم مهرباني وکړئ.
اول خود اساس میلمنو او د ازادي راډیو ټول اړین کارکوونکو ته نیک ایلی او سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، او ډیره زیاته مننه. مهرباني که تاسو خپل تبصره وایست.
امر خدا وای چې انجینر مکتبونو په هانتن نه لاسه ځکه چې موږ اړتیاو ذات ورتل ورو او موږ هم نه کاک خو به خستانو
ش استاس پځای کې د اول څخه استاس هدف دغه دی چې د مخکنی جمهوریت نظام د وخت څخه لا تر اوسه پورې شونځي نسته تنجونو د پاره
و په هغه وخت کې نو وشتر نظام وسم صدا مدرسې را ځای ځای از موږ به هلمند ولایت چې دی دا جګړه ځپلې هم دی دا نور د القان مکتبونه چې دی هغه لا په ولا ولسوالي ودای ځای کې په اکثر ځای کې هغه لا نسته
ش افغان صاحب دغه شونځي چې تر اوسه پورې نه و د دغه علت څه ویل کېدی چې پر شونځیو باندې حمله کېدلې نجونې د امنیت په خاطر باندې نسوای تلای مکتب ته خلکو خپل ژغ نه دی پورته کړی
خلکو خپل ژغ پورته کوي خو داسې څوک نشته چې ژغ یې واوري او بیا هلمند ولایت چې دی او ځپلې ولایت دی جګړې ځای هم و اوس انشاءالله پر کراره سوی دی نو جبا د یې ګورو
ش تاسو په دې نظر یاست چې د یوازې د امنیت ترڅنګ یوازې امنیت کافی نه دی د دې ترڅنګ خلکو ته باید د سوکالی او ښه ژوند په خاطر باندې او د افغانستان د شراتلونکو په خاطر باندې شونځي هم پرانستل سي چې جنیا والکان وتوانیږي چې درس ووایي او پراتلونکو کې ښه ښه کارونه وکړي همدغه ستاسو غوښتنه ده کنه
او بل یو ستاسو د تخنیکی همکار هم غوښتنه لرم
مهرباني وکړئ تخنیکی همکارم ستاسو ژغ اوري
دغه د سار څخه تر مازیګر پورې ازادي رادیو شو صفه او خدای غرمه د 12 بجو د ټال او ټال خبرونه چې دغه خبرونه راشي بیا ډیره کمزوري شي په جهاري بیا ژغ ورک شي
ش دا خو د تخنیکی همکار ستونزه بنوي د څپو ستونزه بوي موږ به دغه د ځان سره واخلو د تاسو اندیشنه او د حل کولو هڅه به وکړو افغان صاحب ډیره مننه او تاسو او نور اوریدونکو ته ویل غواړم چې د سبا د ټال او ټال خبرونه به په ژوندۍ بڼه باندې تاسو ته د یلدا د شپې په اړه باندې وړاندې سی او تاسو کولای سی هغه ته بیا ټلیفون وروکي او لیمه سپیشل به د خبرونه پر مخ وړي د دې ترڅنګ به زموږ هم قادر جلالوف ستاسې ژغونه اخلي مننه ډېر مننه ستاسې چې زنګ مراو هلی اوس هم ورځو یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم مراد جان خوب هستین شما خوب هست
تشکر بسیار زیاد که شما بر ما زنگ زدین تاسو خپل نوم کغواړی چې وی وایست مهرباني وکي او که نوم ویل نه غواړی خپل نظر ووایست
زنده باشین تشکر ما زهره هستم اگر اجازه شما باشه ما میخواستم که دری صحبت کنم
مهربانی وکي زهره جانې دغه د اصلن د شوزو د نظر څرګندولو د پاره یو پلیټ فارم دی تاسو کولای شئ چې په دری ژبه باندې خبري وکي
زنده باشین تشکر مالای جان بسیار تشکر از شما تشکر از زمان برنامه های رادیو زدیم همیشه شنونده هستم ما میخواستم که درباره پنتون ها صحبت کنم که متاسفانه یک سال میشه که پنتون ها برای دختر بسته است و بیشتر از چندین سال دو سال میشه که مکاتب بسته است و بسیار نگرانی از تمام مردم افغانستان و ما درآینده ها شاید از این خواهد بودیم که افغانستان با کمبود دکتر مواجه میشه پس متأسفانه روز قبل در گزارش سازمان ملل هم شنیدیم که اینا گفتن که افغانستان با کمبود دکتر و نبود دکتر مواجه هستند ما سال با میخواییم که زودتر مکاتب پنتونا را باز کنند چون اینا خودشان هم میگن نمیخواهند که حتی اجازه نمیتن خانمشان پیش دکتر مدرکی بپس چطور یعنی مکاتب وقت که بسته میکنن یا که پنتونا بسته میکنن باید بایندی افغانستان بایندی دختران افغانستان فکر کنند یک زن تصدیق کرده میتونه تمام خانوادیش با سواد بسازه و اما امیدوارستم که روز برسه پنتون ها و مکاتب برای دخترها باشه و همچنان سوالم از مهمان های شما این بود که به نظر شما چرا وقتی که پنتون ها بسته چرا یعنی همی دخترها نمیرن خانم ها نمیرن چرا خانواده هایشان مردای خانواده چرا یعنی استادگی باره به پشت دینا استاد نمیشه چرا مبارزه نمیکنه چرا صدای خدا بلند نمیکنه این طالب ها باید به اینا گفته شده نه اعتراض کنند بگویند که شما چرا خانم های و دختر های ما نمیمونید که درس بخوانید
ډیر زیاته مننه زهرا جان، ستاسو پوښتنه مو هم واخیسته او تبصره مو هم ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهه او په راتلونکو خپرونو کې به هم ستاسو و نظر ته سترګې په لاره یو. اوس هم ګورو چې که نور اوریدونکي وي، که اوریدونکي نه وي زه به فکر کوم چې جلالوف صاحب وایي چې نور اوریدونکي نه لرو. اغلی داودزی، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسو د افغان صاحب یو اندېښنه واورېدل، دوی وویل چې اصلا د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې د نجونو دپاره ښوونځي نه و د اولې ورځې څخه، او دا یو د دوی یو ډېر د خفګان ځای یاد کړ. او زهرا جانې چې موږ ته زنګ وهلې و، دې دغه پوښتنه وکړه چې نارینه ولې غږ نه پورته کوي چې خپل د نجونو د لوڼو او خویندو حق واخلي او د هغوی پر مخ باندې د زده کړو لارې پرانستر سي.
البته د خور د پښتنې په حق لا باید وایم چې د تعلیم پیسې کې څنګه چې مونږه همیشه وایو چې که ښځه د تعلیم نه بې برخې پات کېږي نو ټولنه متضرریږي. حقیقت دی ویلي چې که تاسو په یو ښځه باندې تعلیم کوئ په دې معنا چې تاسو په یو ټولنه باندې تعلیم کوئ، خو که چېرې تاسو په فرد تعلیم وبخې په نارینه تعلیم کوئ په دې معنا چې په یو فرد تعلیم کوئ، نو دې سکه ضرور دا دی چې خوندې او ورونه یا ښځینه او نارینه د خپل ملک د استقلالیت دپاره د آبادۍ دپاره مشترکن غږ پورته کړي. اما بیا هم څرنګه چې متسئینو سریعت صحو کې زمونږ ورونه شته چې هغه هم خپل غږ پورته کوي، لیکن نظر په بعض محدودیت او مشکلات باندې، نظر په دې چې افغانان یو ملک دی، افغانستان چې څلوېښت کاله نه اضافه جنگ ځپلی، نور افغانان حقیقتا د جنگ او د تظاهراتو د دې مسلې نه ډېر زیات خسته دي. په هماغه اساس باندې دوی کوشش کوي، خصوصا هغه خلک چې داخل د افغانستان کې دي، چې د مسالمت آمیز شکل او د مذاکراتو د طریقې دغه مشکل باید حل شي. چې زمونږ توقع هم د اسلامي امارت نام ده چې دا د افغانستان داخلي موضوع ده، او څرنګه چې دوی خپل امکاناتو په خپلو خبرو کې ویلي چې دا د افغانستان یو داخلي موضوع ده، او دوی کوشش کوي چې خپل داخلي مشکلات خپل حل کړي، نو شاید ضرورت به دې ته نه وي چې ملت د تاوتریخوالي نه کار واخلي او یا تاوتریخوالي والی خو خو لاشي څومره دغه مشکل ته د حل لاره پیدا کی. ځکه افغانستان فعلی حکومت خپل بعض مثبت نقطې لري، البته د امنیتي لحاظ وضعیت بهتر شوی دی، هغه شرایط کې چې افغانانو هیڅ امکانات نه درلودل امنیتي وضعیت خراب و، اما بیا هم افغانانو خپل هڅې کولې مکتب ته تلل، تعلیم او تحصیل کوم. نو څنګه چې اسلامي امارات وایي چې موږ یو مستقل حکومت یاستو، یو اسلامي حکومت یاستو، د یو مستقل حکومت د اقتدار لپاره اولین موضوع یا اولین شرط تعلیم تحصیل دی. که یو مملکت کې تعلیم نه وي، تحصیل نه وي، دغه وګړي په خپل حقوقو او د نورو په حقوقو باندې پوه نه شي، نو هلته اصل عدالت نشته. نو په یو ځای کې چې عدالت نه وو، نو هلته امنیت نشته. په هغه ساحه کې چې امنیت نه وو، هلته ژوند نشته. نو بلته که چیرې موږ د ژوند ټول خوشبختیانه غواړو، بلته راګرځو تعلیم او تحصیل لپاره. تعلیم او تحصیل هغه اولینی شرط دی د یوې ټولنې لپاره چې هیڅ بل څه یې بدیل نشي کېدی. موږ او تاسو په آخرینو تحقیقاتو کې په جریان کې استو چې خپله د اسلامي امارت صحت امنی وزیر صاحب ویلی چې موږ د ډاکترانو د کمښت سره مخامخ یستو، او د ډاکترانو کمښت هغه موضوع ده چې موږ نشو کولی د خارج نه افغانستان ته ډاکتران وارد کړو. په همدغه شکل باندې سبا موږ د معلم د کمښت سره مخامخ کیږو. امنیت افغانستان یو سنتي ټولنه ده، هیڅکله یو کورنۍ چې ها کورنۍ کې ښځینه وي، امنیتي هر څومره مشکلات ستونزې نارینه ته اجازه نه ورکوي چې هلته د ښځو د تلاشي یا د ښځو سره د مقابل کېدو اجازه ورکړي، او یا هغوی د موضوع مخته بوتلی شي. بنا موږ امنیتي برخه کې د ښځو دپاره ضرورت لرو، خو که چیرې دغه ښځې تعلیم ونه لري، تحصیل ونه لري، نو موږ څنګه کولای شو چې یوه خور چې په خپلو حقوقو پوه نه شي، هغې تعلیم نه وي کړی، هغې تحصیل نه وي کړی، هغه موږ یو امنیتي یا صحي یا تعلیمي ارګان ته معرفي کړو. نو په هغه اساس باندې د تعلیم موضوع داسې یو موضوع ده چې هیڅ بدیل، هیڅ دلیل نه د اسلامي لحاظ موږ ورته لرو او نه د اجتماعي لحاظ.
ډیر مننه اغلی داودزی زبیرت تاسو ته راځم. اغلی مومن تاسو ته تر تک مخکې زه غواړم چې د هغو دوو اوریدونکو ژغونه اول واورو چې موږ ته یې پیغامونه را لېږلي دي او د همدې موضوع په اړه باندې دوی خپل نظر څرګند کړی دی. اول به د دوی پیغامونه واورو او بیا به تاسو ته بیرته راسو. اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوریو د نور بستی خپرونه روانه ده.
لکه څنګه چې موږ تاسو ټولو پوهیږو چې په تیرو شلو کلونو کې په ښوونځي او پوهنتونو کې په زیات اندازه نجونې په لیک لوست بوختې وې، خو کله چې طالبان دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل پر افغانو ښځې بېلابېل محدودیتونه ولګول. هغوی لومړی د زده کړو په برخه کې د شپږم ټولګي څخه لوړ د نجونو پر مخ دروازې وتړلې او وروسته یې په بل حکم کې د ښځینه محصلینو پر مخ د ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونو دروازې تړلو امر وکړ او پسې نور ایجوکیشنل سنټرز هم بند کړل. موږ په زیاتې خواري کالولو سره د تی پانځي ته بریالي سولو، خو موږ خپل وروستیو هیلو رسیدو ته د طالبان حکومت پرې نه شودو. وروسته له هغه چې مکتبونه بند سول او پوهنتونونه خلاص وه، موږ هره ورځ تک د دې ویرې سره وو چې نن به وي که سبا، خو زموږ پوهنتونونه به هم حاکم نظام حتما را بند وي. او زموږ ټولو په زړه کې دا ناامیدي لوېدلې وه چې دا د علم حاصلولو دروازې به زموږ پر مخ حتمي بندېږي، خو د دې ویرې سره سره زموږ د زړه په عمق کې دا ډیوه بله وه چې پوهنتونونه بند نه کړي او مکتبونه هم شاید برته خلاصي، خو متاسفانه دا ډیوه هم رسوه او زموږ ټول ارمانونه او هیلې د خاورو سره خاورې شوې. موږ د نړیوالې ټولنې زیات ګیلمن او خپایو، ځکه چې هغوی یوازې زموږ د زورولو ننداره کوي او هغوی زموږ د لیک لوست څخه په زور لیرې کول یوازې په سخت ټکو غندي. موږ هغه وروستۍ هیله هم دوی ته وه چې د حقونو کلکه دفاع به مو وکړي، خو متاسفانه د دوی اوسني ټولو کارونه د شعار بڼه لري، خو عملي یو قدم هم زموږ د حقوقو د دفاع په برخه کې وانخیسته. زده کړه او تحصیل زموږ انساني، قانوني او شرعي حق دی او موږ هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوو چې دا حق زموږ څخه واخلي، ځکه چې خلک او خصوصا بیا ښځینه ډیر پوه دي او دوی خپل د تعلیم حق هیڅ چاته په هیڅ قیمت هم نه ورکوي. مننه.
لکه څرنګه چې پوهنتونونه او مکتبونه پر موږ نجونې بند سو، وظیفه د هر شی بند سو، اول خو موږ خپله دولس کاله په ډیر زحمات خپل درسونه وویله، کوشش مو وکړل چې یو ښه آینده ولرو، مکتب مو خلاص کړله، نو بالاخره کانکور مو ورکړل کندهار پوهنتون ته هلته په اداره ما پوهنځي کې کامیاب سولم. خو هغه و چې اسلامي امارات راله، نو ما دا پریکړه وکړل چې زه به طب پوهنځي شروع کړم. کنی ما د تعداد تصمیم درلود او ډیر خوشحاله وم چې په کندهار پوهنتون کې درس وایم. هغه هم پیل دا چې زموږ اقتصادي حالت هم سم نه و، ځکه خوشحاله وم چې فیس نه ورکوم. خو دا ته په کتو سره چې اسلامي امارات کې داسې دا بند کې طب مې انتخاب کړله او په دا اقتصادي حالت مم سم نه و، په ډیر زحمات مو فیس ورکړل، ډیر کوشش مې وکړل چې خپل درسونه وایم او خپل د آینده لپاره مې دا پونځي انتخاب کړل او چې یو روښانه آینده ولرم، خپل د فامیل لپاره یو څه وکړم. نو متاسفانه چې هغه هم پر موږ بند کړل، که څه هم دوی ویلي وو چې باید ایجاب مراعات سي، موږ هر څه کوله، ایجاب مو مراعات کوله، سیمپونه مو جلا او د هلکانو څخه، نو بیا هم دوی پر موږ دا هر څه بند کړل.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، د ازادي راډیو نور بستی خبرونه روانه ده. تاسو د انجونو د زده کړو په اړه باندې د یو شمیر اوریدونکو ژغونه واوریدل، دوی خپل تفسیر له موږ سره شریک کړي وي چې هغه موږ تاسو ته نشر کړي. د اغلی مومند زستاس څخه دا پوښتنه کوم، اغلی یوسف زیمخ کې وویل چې دا په دې نظر ده چې مدرسې هم لږ تر لږه تر تړلو ښوونځیو شې دي، تاسو په څه نظر یاست؟ آیا فکر نه کوئ چې د مدرسو سیستم معیاري نه دی او د نصاب په برخه کې ځینې اندېښنې خلکو څرګندې کړې دي؟ او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روسا تمبایوا د مدرسو او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د زده کړو د کیفیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. دوی ویلي دي چې د زده کړو کیفیت اندېښنې وړ دی. آیا تاسو هم په همدې نظر یاست؟ زه فکر کوم چې د اغلی مومند رابطه له موږ سره قطع سوې ده. زما همکار ښاغلی جلالوف په دا بیرته راواخلي او د دې سره به د تلیفون له لارې رابطه قایمه کړي. اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده. زه ملالۍ بشیر یم او د دې خپرونې تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې د ښځو پر پوهنتون د طالبانو د بندیز یو کال کېږي او تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د تړلو شاوخوا دوه کاله او درې میاشتې کېږي. طالبان تر اوسه ولې نه دي توانېدلي چې د افغانانو غوښتنه ومني او د ښځو پر مخ د لوړو زده کړو دروازې پرانیزي؟ اغلی داودزی ستاسې نظر به واخلم دې برخه کې چې د اغلی یوسف زی له نظر سره آیا تاسو موافق یاست چې کدا سي مدرسې هم لشتر لژه یو څه ګټه ورسوي د افغانستان د نوي نسل د زده کړو په برخه کې؟
البته ته مدارس په ایسا کې باید ویم څنګه چې محمد صاحب مورته اشاره وکړه. مدارس څنګه چې د نوم نه پیدا ده یو عربي کلمه ده او په دې معنا چې هلته په عمومي صورت باندې دیني زده کړې کېږي، یعنی یو سنتي جامعه کې د دې شتون حتمي دی او د دې هغه نصاب یا هغه څه چې هلته زده کول کېږي. نو اکثریت افغانان دې ته لیوال دي چې په ابتدایي برخه کې خپل شاګردان یا خپل ماشومان مدارس ته لیږي، څو دوی هلته قرآن کریم چې زموږ کتاب ده هغه زده کی دغه ترجمه تفسیر او نامسل. اما نن ورځ موږ په یو شم پیړی کې استو، موږ نشو کولای یوازې په دینی مسایلو یا د دینی زده کړو د لارې د ملک استقلالیت حفظ کو، ځکه نن ورځ د ټکنالوژۍ دنیا ده او په نړۍ کې نړۍ تر ډېره مخته نن ورځ د افغانستان روانه ده. افغانستان یو ډېر شاته پاتې مملکت دی، نو په دې اساس باندې د مدارس شتون حتمی دی، اما هیڅکله نشي کولای چې د مکتب ځای ونیسي. دا چې نن ورځ موږ مدارس بهتر دي دا ښه خبره ده. نن ورځ مدارس په افغانستان کې فعال دي، هو هیڅ نه وه قیدات هم د مدارسو د تګ را تګ لپاره د ښځو نشته دی. اما دا دی چې نن ورځ هغه علوم چې موږ باید زده کړو هغه په مدارسو کې نه تدریس کیږي. موږ نشو کولای په مدارسو کې معلمه تربیه کړو، موږ نشو کولای په مدارسو کې تخنیکي کسان لکه یو ډاکټر یا نور رشتو کې تربیه کړو. په هغه اساس باندې افغانستان یو مملکت دی او په مختلفو څانګو کې دوی د خپل افغانستان تحصیل کړو اتباعو ته ضرورت لري. نو په دې باندې زموږ غوښتنه دا ده، موږ هیڅکله کوم مخالفت د مدارس سره نه لرو، اما مدارس د مکاتب ځای نشي نیولی. خو کومه طرحه چې دوی وړاندې کړې ده، البته دا پخوا هم د بانک جهاني یو پروژه وله په خپله معرف د افغانستان کې چې واټن د مدارس او د مکتب ترمنځ باید د منځه لاړ شي یا کم شي. دا مشکل نه دی، دا په دې معنی چې هماغه علوم چې مدارسو کې تدریس کیږي هماغه عین نصاب په خوا د نورو مضامینو کې په مکاتبو کې هم تدریس شي. دا ښه موضوع ده او دا موضوع که چیرې تطبیق شي ښې پایلې به ولري، اما په دې معنا نه چې په خوا کې نور مضامین ونویل شي او نور مضامین فرضاً شاته پاتې شي، یوازې د مدارسو هغه نصاب چې دی هغه تدریس شي.
بله، ډېره مننه اغلی داودزی. اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو نور بس د خبرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. زموږ د درو سرو میلمنو اغلی ممتاز یوسفزی، اغلی فروزان داودزی او اغلی تورپیکی مومن څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. تاسې پر دې موضوع باندې خبري واوریدلې چې د شوزو پر پوهنتون د طالبان د بندیز یو کال کېږي او تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د تړلو شاوخوا دوه کاله او درې میاشتې کېږي، خو تر اوسه پورې طالبانو د افغانانو هغه غوښتنې نه دي منلې چې د شوزو پر مخ تل وړز د کړ دروازې پرانیزي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو بل موضوع سره تر بیا مو پر خدای سپارم. Thank you.
داستا زرین خالنا بلمن کی کراتی داستا زرین خالنا بلمن کی کراتی شاباز دی فرما خوارا سلطان دی کا خوشبو hindara mukhta mane sach zaba ke balqi hindara mukhta mane sach zaba ke balqi rasta zarin khalna bana man ki karati shahbaz pur mukhwara wa sultan ka mashhoor کچری دبل چاس کے زبوں در پر سر تیرسم کچری دبل چاس کے زبوں در پر سر تیرسم خطا نو زناز کی بے وفا دی دبل سی خطا نو زناز کی بے وفا دی دبل سی داستا زرین خالنا بل من کی کراتی شاباز پر مخوانا سلطانی کا خوشبو
پلاس کی جام جام رائے گرا پلا یاری و خبر پای پتانی جربا واردی کام یامی کاشنای چده ایگرس و نا کام کام راس چند پای سا پلاس که جام جام خای دینا پخلاک ولی واقع تل مدام دام راس چند پلسل سا پلاس که جام جام خای دینا پخلاک ولی واقع تل مدام جدن خاجه تو کلمی پر مولا ساجی کم یای راجه وزور تجیل زمه همه شدوا و سلام لام راس چند کنسان تا پلاس که جام جام خای دیرا پخلاک اندی واقت المدام دام راس چند کنسان تا پلاس که جام جام خای دیرا پخلاک اندی واقت المدام
پتا پسی بیا رب شیست دیتنا پاتی بس داستا پدمر کوشکرا پاتی دیاری رات پا پت سات دائی اونار دی مجبور یم پغلا براسم دیاری رات پا پت سات دائی اونار دی مجبور یم پغلا براسم سپیرا پور سکاشنا یما سگار دی نا وقت سو سبا براسم یا ایجاز سوک چیزم پوی دون مار دی دور جیب برونا براسم
Kavira thanna sunna